دا مشال رادیو رادیو دا د مهال په خبر کې د غربي دولس بجې دي روانه غړي خبري غړي کې تاسو لپاره د خبر پختونخوا پاکستان او د نړۍ په اړه یو شمېر پوښتنه لرو. دا پروګرام کوربه با احمد شاه اعظمي وي او د خبرونو وایند با زرګل ایازم. نو د هر څه نوبلان دي د دې سات تازه خبرونه وو. دا خبرونو سرټکی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مشرف پر ضد غداري مقدمه درج کول له وجې څوکۍ لړکل شوې ده. هند په پاکستان تور پورې کړی چې هندي وګړي کلبوشن یادو کورونی سره په اسلام آباد کې خص سلوک نه دی شوی او اروپای ټولنې د روسیې په صدارتي ټاکون کې د اپوزیشن سیاستوال الکسی ناویلی بندیز پریکړه غندلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم یا محمد نواز شریف ویلي دي چې د دوی کمپاین د عدلي پر ضد نه بلکې د انصاف د بحالۍ لپاره دی. پرون په لاهور کې د ګوند سوشل میډیا کنونشن ته په وینا کې نوموړي تور پورې کړ چې مسلم لیگ نون د فوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد داین ماتول مقدمه درج کړې و چې په غبرګون کې یې د وزیر اعظم له څوکۍ لری کړل شو. د نواز شریف وینا وه چې د مشرف کیس فیصله لا تر دې دمه نه ده شوې
اور وہ مقدمہ ابھی چل رہا ہے لیکن اس
مقدمہ هغه مقدمہ په عدالت کې روانه ده. خود هغه مقدمه فیصله یې نه ده کړی. د نواز شریف فیصله خو په یوسو میاشتو کې نه بلکې په یوسو ونو کې وکړه. خود مشرف فیصله نه ده شوی خو اوس به فیصله کیږي
ان شاء الله.
نواز شریف زیاته کړه چې عدالتونو د فوزي واکمنو غیر آئینی اقداماتو ته قانوني تحفظ ورکړی دی. پرون د پاکستان وفاقي کابینه د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د قومي عملداري کمیټې جوړولو منظوري ورکړې ده. له وزیر اعظم دفتر خبر شوی بیان کې ویلي شوی چې د لوړې کچې کمیټې کې به د دفاع وزیر په ګډون د یولسم کور کمانډر هم شامل وي. د وزیر اعظم شاید خاقان عباسی په مشرۍ کې د کابینه غونډې د حج پالیسۍ په ګډون د نورو منصوبو منظوري هم ورکړه. په غونډه کې د اقتصادي رابطه کمیټې او د پاکستان د چین ترمنځ اقتصادي راهداري د غونډو پریکړو توثیق هم وکړه. هند او پاکستان لوري د هندي وګړي کلبوشن یادو کورنۍ سره رویه غندلی او ویلي دي چې اسلام آباد ته د سفر پر مهال ورسره خ چلن نه دی شوی. پاکستان د تورونه به بنیاد ګرځولې دي. د هند حکومت پاکستاني چارواکي په دې تورن کړی چې د کلبوشن یادو میرمنې سپلای او نور شیزونه نه دی واپس کړی. کلبوشن یادو ته په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا اورول شوې ده. د دسمبر په 15مه د کلبوشن میرمن او مور نوموړي سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړ. د هند بارونو چار وزارت وایند رویش کومار ویل چې د کلبوشن یادو کورنۍ سره ښه سلوک نه دی شوی. د نوموړي په خبره پاکستاني رسنیو ته اجازه ورکړل شوې وه چې کورنۍ سره خبرې وکړي خو هغوی سره ښه چلند ونه کړ. دا پاکستان د بارونو چار وزارت بیا دغه تورونه رد کړي او دای به بنیاد ګرځول دي. پاکستان وای کلبوشن یادوف د خپل جرم اعتراف کړي چې هند حکومت ورته په بلوچستان صوبه کې د جاسوسۍ او نور کارونو دنده ورکړې و خو هند وای کلبوشن بے ګناه دی. نن د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو لسم تل منزل کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د بینظیر لسم تل په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې بینظیر بټو د هغو عناصرو پر ضد جګړه کوله چې د مذهب په نامه یې هیواد د یرغمل کولو کوشش کاو. آصف علي زرداری ویل چې بینظیر بټو په پاکستان کې جمهوریت ته وده ورکړې وه او پیپلز ګوند د دې لپاره ډېرې قرباني ورکړې دي. بینظیر بټو دوه وارې د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی وه. بینظیر بټو د پخواني فوزي واکمن پرویز مشرف په وخت کې جلاوطنه شوه او د 2008 کال د اکتوبر میاشت کې هیواد ته ستنه شوه. بینظیر بټو د 2008 کال د دسمبر په 20مه د راولپنډي په لیاقت باغ کې د جلسې وروسته په ځانمرګي برید کې وژل شوه. ټاکل شوی نن د افغانستان او هندوستان ترمنځ دویم هوایي دهلیز په رسمي ډول پرانستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو ویان سیام الدین پسرلی پرون مشال راډیو ته ویل چې د دویم دهلیز په پرانستل کېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کچه پراخه شي.
د کابل څخه ممبئی ته رسمن او مستقیما انتقالات ولرو ضرورت احساسې ده. په دغه دلیل رسمن دغه کرخه هم پرانستل کیږي او زموږ توکي به ان شاء الله د هوا د لارې ممبئی ښار ته صادریږي.
د دوی په خبره دواړه هیوادونه شاوخوا 600 میلیون ډالر سوداګریزه راکړه ورکړه لري. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د اروپای ټولنې د بارونو چارو پالیسۍ مشر د روسیې ولسمشریزو ټاکنو کې په اپوزیشن سیاستوال الکسی ناویلنی بندیز د هغه هیواد جمهوریت لپاره زیان بللی دی. د اروپای ټولنې د بارونو چارو پالیسۍ مشر فدریکا مغرونی ویان دی وای الکسی ناویلنی له انتخاباتو منع کول د روسیې په سیاسي کثرت او جمهوري ټاکنو لپاره امکاناتو په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي. نوموړي دا بیان تر هغې یو ورځ وروسته ورکړی چې د روسي انتخاباتو مرکزي کمیشن د دسمبر په 25مه په رسمي توګه په الکسی ناویلني بندیز ولګو چې په صدارتي ټاکنو کې برخه نشي اخیستی. د روسیې ولسمشرست انتخابات د مارچ په 28مه کېږي او موجوده ولسمشر ولادیمیر پوتین د آزاد کاندید په توګه په انتخاباتو کې برخه اخلي. د روس د دفاع وزیر سرګی سوګوو وای په شام کې د دایمي فوزي اډو جوړول یې پیل کړی دی. دا فوزي اډې به د شام په تر توس او الزاقیا کې وي. په دې کې یو بحري او بل هوایي اډه شامل ده. د روس د دفاع وزیر پرون ویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر اونۍ د فوزي اډو ودانۍ او د کارکونکو ګمارلو منظوري ورکړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د منظوري وروسته په هغه هیواد کې د دایمي سرتیرو ډلې جوړولو کار هم شروع شوی دی. بلخوا د روس فیډریشن شورا پرون د هغې پریکړې توصیق کړې چې د ماسکو او د شام ولسمشر بشار الاسد ترمنځ په ترتوس ښار کې د بحري اډې جوړولو په اړه کړې وه. دا پریکړه د جنوري په 13مه په دمشق کې لاسلیک شوې وه. وروستۍ خبر تاسو لپاره د کرکټ درکو. د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ د ایشز سیریز څلورم ټیسټ لوبه په میلبورن کې روانه ده. نن د لوبې دویمه ورځ ده. آسټرالیا د پچه ګټلو وروسته په لومړي بیټنګ کې 320 رنزونه جوړ کړل. انګلینډ لوبډلې په جواب کې تر اوسه پورې د دوو لوبغاړو په زیان 130 منډې جوړې کړې دي. تر دې مخکې د ایشز سیریز درې لوبې آسټرالیا ګټلې او سیریز یې په خپل نوم کړې دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او اوس له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان د موسم حال او د کرنسۍ به یې اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 111 روپیه خرڅ کیږي او په 111 روپیه 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 101.30 روپیه او 10 پیسې او په 110 روپیه او 10 پیسې. یو پاوند په 106.70 روپیه او په 106.70 روپیه او 50 پیسې. یو ریال په 101.10 روپیه او 10 پیسې او په 101.10 روپیه او 50 پیسې. یو درهم 10 روپیه او 50 پیسې خرڅ کیږي او په 10 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغاني یورو په 50 پیسې او په یو روپے 500 پیسے او په یو پاکستانی روپے 344 ایرانی ریالونه خرڅ کیږي او په یو پاکستانی روپے 312 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 18، بنو کې 4 او 22 او په کوټه کې 1 او 22 وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې باید د آئین ماتولو په جرم د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته هم سزا ورکړل شي.
نواز شریف کا فیصلہ تو مہینوں میں نہیں ہفتوں میں کر دیا لیکن مشرف کا فیصلہ نہیں ہونے.
د شمالي وزیرستان د رزمک ځای استوګن شکایت کوي چې د دوی د وطن کارډونو میاد پای ته رسیدلی نو نوي کارډونه دي اورله جوړ کړي. ای
وطن کارډ نه بغیر هیڅ څه نشي تلای. ګردی راغلي چې کوټ باندې ډنګین باندې او په تمټیل باندې پدا باندې د نه پرېږدي.
د پاکستان وفاقي کابینه د قبایلي سیمو اصلاحات په اړه د قومي امنداري کمیټې جوړولو منځوري ورکړې ده. بلخوا د منځنی کرمي ځای مشران په داسې حال کې له حکومت د اقدامات غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ځنګلونو پرې کولو لړۍ دوام لري.
هلته د هغوی نورې ونې ولګوي، وړه بوټي د ولګوي. څه نن دا کارډ شوي سابو کول دوه څلور کولو بعد به هغه کارډ شوي انشاءالله.
او په خیبر پښتونخوا کې د باچا خان سکولونو منتظمینو کمپاین پیل کړی چې ولس دې د مالي ستونزو هوارولو لپاره مرسته ورسره وکړي.
دا چې دی نو د دې کام سکولونه دي او دا کام به چلی دا د پاټه سکول نه دی.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپور نه هم درته لرو. لمشال رادیو سرویس. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ تاسو لس د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه نه یوازې د رادیو لارې بلکې د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. او سره ځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پښتنه راپور ته کړی چې آیا په دې هیواد کې به داسې عدالت وی چې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په جرم کې سزا واروي. نوموړي تېر ورځ په لاهور کې د ګوند سوشل میډیا کنونشن ته په وینا کې تور پورې کړ چې مسلم لیگ نون د پرویز مشرف پر ضد د آئین ماتولو مقدمه درج کړې وه چې په غبرګون کې دی د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړل شو. نوموړي زیاته کړه چې د ده د نهله کولو لپاره یو سازش سوی دی، ځکه د لسو روپو درغلي هم نه ده پر ثابته سوې. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال عرفت انجم له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلی دی چې د دوی کمباین دادری پر ضد نه بلکې د انصاف د بحالۍ لپاره دی. پرون په لاهور کې د ګوند سوشل میډیا کنونشن ته په وینا کې نوموړي تور پورې کړو چې مسلم لیگ نون د پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د آئین ماتولو مقدمه درج کړې وه چې په غبرګون کې یې د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړې شو. د نواز شریف وینا وه چې د مشرف کیس فیصله لا تر دې دمه نه ده شوې.
د هغه مقدمه په عدالت کې روانه ده، خو د هغې مقدمې فیصله یې نه ده کړې. د نواز شریف فیصله خو یې په میاشتو کې نه بلکې په څو اونو کې وکړه، خو د مشرف فیصله نه ده شوې، خو اوس به فیصله کیږي.
نواز شریف زیاته کړه چې عدالتونو د پوځي واکمنو غیر آئینی اقداماتو ته قانوني تحفظ ورکړی وو. په پانما فیصلې تنقید کولو پر وخت نواز شریف وویل چې د هغه د فیصلې پس په ملک کې د ترکې کارونه ټپ ولاړ دي او د پاکستان معیشت ته زیان رسېدلی دی. د نواز شریف وینا وه چې هغه خپل ټول احساسې ښکاره کړي دي، خو د زوی نه اخیستونکو تنخواه د هغه اساسه وګرځولی شوه. نوموړی چې هغه به د عدالت فیصله هله منلې وه چې په هغه د درغلو یو هم تور ثابت شوی وی، خو په هغه د لسو روپو کرپشن هم نه دی ثابت کړی شوی او د نااهله کولو لپاره یو سازش شوی دی.
تو عمران خان په اړه خدا وایي چې 15 کاله وروسته به نه ځي، یوازې د 15 کالو حساب کتاب به یې کوي، خو زما په کیس کې د تیرو 50 کالو ریکارډ راوباسي. خو زه به دا معامله داسې نه پرېږدم. دوه مخیزه پالیسی به نه چلی او نه به دا ناانصافي کیږي. زه په یو خیالي تنخواه نه اخیستو لرې کړې شوم، خو یو تن څوک چې خپل جرم مني د هغې باوجود عدالت هغه خوشی کوي.
د زیاته کړې چې دا د هغه د نااهله مسله نه بلکې دا د قانون او د آئین د نااهله مسله ده او د دې فیصله به ولس کوي، او هیله ده چې ولس به د انصاف فیصله کوي او په راتلونکو 2023 انتخاباتو کې به د مسلم لیگ نون په حق کې ووټ اچوي. نواز شریف زیاته کړې چې په پاکستان کې داسې فیصلې کیږي چېرته چې د ځینو خلکو آفشور کمنې حرامې او د ځینو حلالې ګرځول کیږي، د یو کورنۍ پر ضد جی آئی ټی جوړیږي او په دې کې ککړ د نورو کسانو خلاف هیڅ کاروایی نه کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو
دا شورو دروازه
اونیس پروگرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
دا مشال رادیوی مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مباجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
دا مشال ترانا لاندې
په سلور نیمه بجو
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. او اوس زو د قبایلی سیمو پر لور د پاکستان وفاقي کابینه د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د قامي عملداري کمیټي جوړولو منځوري ورکړې ده. دا پریکړه پرون د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د وفاقي کابینه غونډې پر مهال وسوه. د وزیر اعظم له دفتره په خبرسوي بیان کې ویل شوی چې د لوړې کچې دا کمیټي به د فاټای اصلاحاتو عملي کولو حتمی مسوده جوړوي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان وفاقي کابینه وایي چې د فاټا اصلاحاتو په اړه جوړ کړې شوې کمیټې به د قامي عمل درآمد کمیټې په نوم کار کوي. دا فیصله تیره شپه د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینه غونډه کې وشوه. له پاکستان وزیر اعظم هاوسه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې د قامي عمل درآمد په دې اعلی سطحي کمیټې کې د دفاع وزیر او د پیښور کور کمانډر هم شامل کړي شوې دي. د اعلی سطحي دا کمیټې به ټول برخه لرونکي په اعتماد کې اخلي او په فاټا اصلاحاتو د عمل درآمد حتمی مسوده به جوړوي. د سیفران وزیر مملکت غالب خان وایي چې په راتلونکي 8 جنوري شروع کېدونکي د قامي اسمبلی په غونډه کې به د فاټا اصلاحاتو بل وړاندې کیږي. غالب خان وایي چې په دې کمیټې کې به د اعلی سطحي چارواکو ګډون سره فاټا اصلاحاتو لپاره نور تیزې سره کار وکړي شي.
نور خو په دې باندې ډېر لوی کار شوی او الحمدلله بالکل مکمل شوی دی. نو یو خلک په دې کې دا دی چې پکې کې انجمان چې دای کنه دیتا مونږ یو ټایم فریم ورک کړی دی. نو پاره کې مونږ دا وایو چې دې کې پکې سی ایم نو مونږ یې پاره کې ضروری وی کنه او بل دې مونږ عسکری قیادت چې دای کنه هغه هم پاره کې حقیقت کې ډېر دلچسپي علي او په فاټا کې نن د دې ډېر لوی کردار دی. نو دا لکه مونږ مختلف ټوله پلټي نو مونږ چې پکې وی دی مونږ د پاک آرمی دا غاغه پکې کنه نو دا ډېر ښه پازیټیو میسج به په ملک د پاره ها.
د وفاقي کابینې لخوا دا پرمختګ په داسې وخت کې کیږي چې قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا سره زم کول په اړه په ولسی او سیاسي کچ غوښتنه کې زیاتواله مخې ته راغلي. د قبایلی سیمې نه د سینټ غړي سجاد توري وایي چې د فاټا اصلاحاتو عملی کېدل ورته مشکل ښکاري.
نو د 8 جنوري ته وګورو کته د ورځت ویل وی چې د خپل کابینې و کمیټې جوړه کا او هغه کمیټې به امپلیمنټیشن کمیټې وته نومي وته ورکو. خو زوري نه رسې دي باندې موږ سره ټول متفقو سیدی شي دي کله چې ځنه سيزونه کې چولي وي څنګه اختیار نه بتري بیا بس
تیرونه د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي وو چې حکومت له خوا د فاټا په معاملې به نور مشورې کیږي خو دې سره سم ددا هم ویلي وو چې د دوی حکومت به د فاټا اصلاحاتي عمل پیلوي او هم دوی وي سر تر رسوي واضح دي چې هم تیرونه په قومي اسمبلی کې د فاټا اصلاحاتي بل نه وړاندې کولو له وجې مخالفه ډلو احتجاج کړی وو وفاقي کابینه د سخت کال په مارچ میاشت کې د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه خو لا تر اوسه پرې کاروایی نه ده شوې فاټا خیبر پښتونخوا کې شاملولو په اړه جمعیت علماء اسلام فی ډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوند تحفظات لري او وایي چې د فاټا ولس نه دي د هر قسمه بدلون په اړه پوښتنه وکړی شي بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند فاټا اصلاحات په قومي اسمبلی کې نه راوړلو په اړه د حکومت پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیر سخت روانې تیرا یا هر څه کې
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري او زو د شمالي وزیرستان پر لور د شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن په درو تحصیلونو کې مشت خلک وایي چې د وطن کارډونو وخت ختم شوی او نوی کارډونه د جر تر جره اورل جوړ کلسي د دوی په وینا امنیتي ځواکونه له دوی څخه سیمه ته پتلو او راتلو د شناختی کارت پر ځای د وطن کارت غوښتنه کوي او د دې کارت پرته په سیمه کې هم نسی ګرځیدای په دې نور حال د مشال رادیو خبريال عمر دراز وسره کوي
د رزمک اوسیدون کې شابان خان وایي رزمک ډویژن درې تحصیلونو خلکو وطن کارډونه ایکسپایر شوي یعنی میعاد یې پوره شوی او وطن کارډ بغیر د تلو راتلو ورته اجازه نه وي
درې تحصیلې سب ډویژن ټول ایجنسی شو هو دا مسله نور هر روشي خو میش خدای سب ډویژن انا جانا میرلې میرم شابانی ته چې میش کی ها دم دل چک پوز باندې میش انتهایی سختیر سره شي او میر واپس کیږي او سخت سوره ها د خلک به مرون دي نور ضرورتي روزمره زندگی کنه هی وطن کار نه بغیر هیڅ څه نشی تلای ګردی رغزي چک پوز باندې ډنګین باندې او دم دل باندې پدا باندې د نه پرې دي
د سیمه یو بل مشر ملک زرموت خان وای ناصاپا ناروغان هم بغیر د وطن کار نه شي بوتلې چه دا مشکل سره مخ دی سو یا خود دا دوی شناختی کارډونه وکراول شي او یا د وطن کارډونه ورته زر نوی کړي
نو سړی نو سپه په داغون اورېد شه چټر زر وکړو اصل کاسونه پر تا دای نشي کولای د امیر د پورا چکی ما د ایمرجنسی تر ساره ایمرجنسی جوړا شي خامخه دا د ټمټل نارو واپس کیږي د مورم چې د پښاور د مورم جوړ شي ایمرجنسی دانش د ټمټل نارو واپس کیږي د ګردین نارو واپس کیږي ما چې دار په سر سپیر شي و مې چې ما دو پر روډ باندې نه پرېږدي د امیر و څه شي
د سیمه تنظیمي چارواکي وایي چې د رزمک ډویژن مختلف سیمو خلکو د وطن کارډونو نوی کول او لپاره رزمک روختون کې دفتر خلاص کړي او هڅه کړي چې د سیمه د خلکو وطن کارډونه زر نوی کړي شمالي وزیرستان کې ضرب ازب عملیاتو ورسته چې خلک واپس ستانه شوي نو د غلطه د تګ راتګ یا وزیرستاني شناخت لپاره د هر کس نرینه او زنانه وطن کارډ لازم ګرځول شوی چې دا واپسی پر محل امنیتی ځواکونو لخوا هر کس ته جوړولی شي او سیمه کې دننه او بهر راتلو لپاره په امنیتی پوستو باندې د شناخت یا سیکیورټی چیکینګ لپاره دغه وطن کارډ لازم وي د سیمه خلک غوښتنه کړي چې دغه وطن کارډونه ایکسپایر شوي چې په وجه یې په سیمه کې ښکیل دي سو دغه د ورته زر نوی کړل شي چې لستونزو بچ شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري له شمالي وزیرستان زو د کورمی پر لور د منځنۍ کورمی ځای مشران وایي چې په سیمه کې د ځنګلونو پرې کولو لړۍ دوام لري چې چاپیریال او د سیمه اقتصاد ته زیان رسوي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د ځنګلونو د ژغورنې لپاره د پوهاوی پروګرامونه پیل کړي او نوري ونې ولګوي بلخوا چارواکي وایي چې د ځنګلونو د رغونې لپاره وخت په وخت ګامونه پورته کړي دي په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال طارق اورکزی راکوي
د میرباغ پټان عبدالخالق وای په سیمه کې د ځنګلاتو رقبه په تیزی سره په کمیدو روانه ده، ځکه چې هلته ونې او بوټي په ډېر بدردې سره وهل کیږي.
د کورونو جوړول کې هم لارګای لګیږي، ژمی موسم روغ لودي کې هم داسې ځوان دوپاره لارګای لګیږي. دین علاوه دین ایجنسی نه اوټ یو په ایجنسی کې د نورو خلکو لارګای لګیږي، د هغو روغ هم د سنټرل کوروم ته دی. د سنټرل کوم د ونې کټکونې ماته یوه سلسله روانه، څوک زور لینډ سلاینډنګ د ځمکې د بیدنې کیسې مخې ته رول څه کلي به کېده کې وبېدو له هغه وجه دا دی دلته ونه کټکی دوه ماده د دلته مخ کې پوښ خبرونه کیدل اوس برونه به وخت شول.
په منځني کورما کې ال شیرزو مسوزو پړه چمکني او زهمشت هغه سیمې دي چیرته کې د ځنګلاتو رقبه ډیره زیاته ده. خزای مشرانو په خبره هلته د هغه حفاظت لپاره د حکومت ګامونه د نش برابر دي. د صدې حاجی محمد لقمان او رگزی وای که حکومت غواړي چې هلته ځنګلونه نور بچ پاتې شي نو ورته ګامونه به او چتول پکار بي.
اول خو په کور دي خلکو ته مطلب دا چې هغه ویر کې دا پویا ویر کې دي خلاف چې هغه کې ونه کټکیږي او ونه کټکېدلو دپاره دا د هغو ذمه داري چې تاسو ما کټکوو دا ظلم دی. او دویم شی دا دی چې کومه کټکیږي هغه دپاره په کور دی چې مزید هغوی سره د دوره غاټ پروجکټونه روان دي، ونې رسي هلته د هغوی نورې ونې ولګوي، وړه بوټي د ولګوي. سر نن دا کاټ شو حسابو کول دوه څلور کولو بعد به هغه غټ شوي انشاءالله. هغه
موږ چې کله په دغه اړه د ځنګلاتو محکمې مشر له شاید نور سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې په سیمه کې د ځنګلاتو محکمې وخت په وخت ونو او بوټو د کرلو کمپاینونه چلولي دي او دغه سلسله به دوی پر روان وخت کې هم جاری ساتي. شاید نور ویل په کورما کې سږ کال تر شپږ نیم لکو پورې د یاد چی چمبیلی روبینیا پاپلر پلوسا او د لچی ونې بوټي کرل شوي دي. د ځنګلاتو محکمې مشر زیاته کړه په سیمه کې هغه ځایونه دوی په پام کې نیولي دي چې پکې د ونو او بوټو د کرلو ضرورت دی. هغه دا هم ویل مخکې به هلته د ونو او بوټو وهل ډېر زیات کېدل، خو اوس په دغه کې ډېر کمی راغلی دی، ځکه چې په سیمه کې لسمو د څخه پولیټیکل انتظامې د غیر قانوني د دغې ګام خلاف خپلې کاروایانې تیزی کړي دي. طارق ورک مشال ریڈیو پیخبر.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او دا هر څه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لپاره هم اوریدلای شئ. پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د شوقدر د شهید باندې او خواو شاسمو په لږ زیات 1500 جریب مځکه به موسمه سره با تنګړ یا ټماټر کرل سوي. خوشاش کال دغه ټول فصل د دلسوز په نوم مرز کړی دی. مرز وهلي ټول ټماټر لمړی تور سوي او بیا وچ سوي دي. د سیمې کروندګر وایي چې سش کال په لکونو روپی تاوان سوي دي، نو حکومت دې مالی مرست ور سره وکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترک زیرا کوي.
دا مرض یې ختمو مزما دا اړه دا وایي که نه، نو ما په دې اړه کې دا سوچو که چېرې چې دا مرض یې ختم کړه په دې ځای ډېرې کومه کوم وشو کو نو شو زما د اړه نخواسې ختم دي که نه، چې کوم روغه دانه به دې ډېرې کې سره شي.
شاه ولی خان کاکا نن سهار لګیا وو او خپل د سرو باټنګڼو په پټي کې ټول بوټي له ویښه ویستل. سږ کال یې د باټنګڼو فصل یو رقم مرض کړی چې د زراعتو محکمې ورله نوم دل سوس ایښی. شاه ولی خان کاکا وایي چې په ټوله شهید بانډه شوقدر کې په باټنګڼو هم دا مرض لګېدلی دی چې د جیرب پټي د 1 لک روپو نه زیات تاوان شوی. شاه ولی خان کاکا هم 15 جیرب پټي کارلې.
د پیښور نه راونیسه ډېرې تنګې 400 دي کې د 350 نشته چې موږ والی نه دی. دا په دې یاره طالبم راوړو طالبم راوړو تړل می بسر رال دغه ته سوجې خستي هغه د سي دغه لای مش پګ مې سمې د متېخ د دې څخه پاسه وو لکور په دوه پلانټه مې لګولې دي. د بل اسې ون نشته 500 درم ورکړي دي نور الله شته دي. الله ته سوال کوو.
د شهید باندې ول زیاتره به تعلیم دي کروندې کوي او یا پغرونو کې کانه وباسي. د دې سیمې ولس په کروندو ډېر څونه کوي او خوارکخ هم دي، نو فصلونه ډیر خوي او خه ګټه هم ورل کوي خو چې فصل یې خوشي. رئیس خان یو بل سپینګری دی او هغه وای چې په یو جرب باټنګنو یې ډیر خرڅ راځي.
یو وای دی باټری می وکړو مرزو کې بل وای پلان کې چې می وکړل او کینسر مرض ته لګیتل یې کنه. تاوان خو په خډیر څه کښو دی چې نن هر شي 800 روپۍ 100 روپۍ ګنټه ټریکټر دی. تخمونه د غدی چې په 2021 ګلاس باندې خرچي ګټمان خېل نه راوړو په خپل په خپل موږ نشو کول خو خډیره خرچه پکېږي.
په شهید بنده کې د 1500 اکړو زیات ازمکه باندې سره باټنګن کارل شي او نوراجان کاکا چې د اویو کلونو سپینګیره ده هغه هم نن خپل پټي سره خوا کې ناس ته حیران او چې دا لا کوم رقم مرز ده چې په ګړ د سیمه لکه د سیلې را خور شوه او کروندې ورته ختمه کړي
دا خو منګ په دغه شوی ټول شوی زمکه اتل سو جیره با زمنګ د بران خیل مکه خاتلی دا کنه سو نمونه په دغه او دغه سی د ساحل خاتلی به زه تزان خم چې منګ تماره کوروي شپک سو او شلو سړو زمکه ده ټول ټماټر بس چې د مونډې نه دغه پوری دو خرکانای پوری دا ټول ټماټر دي
شهید بندکه د محمد د قام دوه واړی قبيله لکه برهان خیل او اساخیل جون کوي چې دغه قبيله د پنديارې نخ کتر اكوځي شوی او د دغه سیمې سره خوا کې د سواد سین هم بهيږي خو د بند نشوالي لوجه د هغوی سیمه ته د ابو کوم نهر نه دی وتل نو ولس په خپل خرچ کوی ان جوړوي او دغه سپینګر په وینا کامیاب کوی تر سلو کزونو پوري وي شانواز ترغزي مشال رادیو شهید بندا
زمږه مشال رادیو څخه اوري د بچه خان ایجوکیشن ټرست په نامه تعلیمي بنسټ په خیبر پښتونخوا کې 15 سکولونه چلوي چې د منتظمینو په وینا 5000 ماشومان درس پکې وای او خوښه 300 استادان خدمات ترسره کوي په دې سکولونو کې ځینې له مالی ستونزو سره مخامخ شوی چې یو د مردان په شابازګړی کې بچه خان سکول دی تیر ورځ د دې سکول ماشومان او شونکو په سکول کې دننه د پنګي راغونډول لپاره یو ننداره وکړه چې د سکول ماشومان ملي سندري ډرامې او نظم نه پکې وړاندې کړل په دې اړه نور تفصيل د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي
په دې مهال د باچا خان ټرست د تعلیم د سانګي مشر پروفیسور خادم حسین اول چې د باچا خان په نوم جوړ سکولونه د یو سیاسي ګوند یا نظریې سره نه دي تړلې بلکې دا په پښتنو کې د علم او پوهې رڼا خپرولو سره سره ماشومان ته د پښتو ژبې کلتور ثقافت او د پښتنو تاریخ هم ښایي ډاکټر خادم حسین په خپل وینا کې اول چې په صوبه کې باچا خان سکولونه د بحران سره نه بلکې اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هغه خوشبین دي چې دغه ستونزه به ډیر زر حل شي
او خبره ده چې مونږ بالکل په دې نه شرمېږو مونږ هر ځای صدر غواړو هر ځای کارچول ګرځو د دې متبادل قومي ماډل تعلیم ماډل د بشپړتیا لپاره او دوامدارۍ لپاره به هرې کوسي ته ځو کوم کوسک مرسته رڼا ښکاری او زه او دا مدري کې نه دا بحران بحران خبره چې دا بحران بحران نه دی دا اقتصادي ستونزې دي باچا خان سکول به نه بندیږي دا به تاسو چلوي دا به د وطن چلی دا قام می چلی
خدای خدمتگار او دا شابازګړی باچا خان سکول سره مالی مرستې کوونکې ډاکټر محمد یوسف یوسفزی اول چې د تیر لسو کالونه د سکول د تعلیم په میدان کې مخ په وړاندې روان دي خو دا تیر سو میاشتو راسي د سکول د استادانو تنخواه او دا کری پیسې نه لري نو ځکه دوی د پنګې جمع کولو لپاره د چیریټی شو جوړ کړه
پټول مردان کې یوازې شابازګړی کې یو سکول دی دی دا ترنه پورې ډېر په دغه باندې چلېدلو د چریټي په سوق ځکل باندې اوس چونکه وسایل کم دي مسائل سے واقعي نو د دې وجه باندې موږ د دې لپاره د چریټي د دې پروګرام شروع کوچې سن اسد د فند جنریشن کو او هغه د دې استادانو کم دغه دي کم ستونزې دي د سکول کم ستونزې دي تا سر ته ورسو
دا عوامي شل پټه یو خزینه مشر او د کمی سملې په خوانه غړي میرمن جمیله ګیلانی اوایل باید چې د مردان ځلی ناظم او نور شتمن خلک د باچا خان سکول سره مالی مرستې وکړي او دغه سکول د بندیدونه بچ کړي
د باچا خان د سکولونو تاسو ته پته ده د باچا خان د آزاد سکولونو تسلسل دی دا چې دینو د کام سکولونه دی او دا کام به چلی دا د پاټه سکول نه دی خو د باچا خان په نوم باندې دی نو ځکه د پاټه نه یو توقع زیات کیږي چې پاټي به دغه پاټه خلک چې د باچا خان نوم علی د باچا خان فلسفی
اغه نه زیات توقع کیږي پادې محل خدای خدمتگار پروفیسر فرمان الدین بخشالی دا مردان د ملګرو وکیلانو مشر او نور ځای خلکو او ملمنو دا شاباز غړي باچا خان سکول سره دا مالی مرستو اعلان هم وکړو خالد خان مشال ریډیو په خبر
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو د همدغه رادیو پر فیسبوک او ټویټر پاڼه کتلای سي. د غرمې 12 بجې سوې ګلایز به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون غوند مشر او پخوانی وزیر اعظم یو محمد نواز شریف ویلي دي چې د دوی کمپاین د عدلي پر ضد نه بلکې د انصاف د بحالۍ لپاره دی. په لاهور کې د غوند سوشل میډیا کنونشن ته په وینا کې نوموړي تور پورې کړ چې مسلم لیگ نون د فوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد دایم ماتول مقدمه درج کړې وه چې په غبرګون کې یې دی د وزیر اعظم له څوکۍ لرې کړل شو. پرون د پاکستان وفاقي کابینه د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د قومي عملداري کمیټې جوړولو منظوري ورکړې ده. له وزیر اعظم دفتر خوشي بانکي ویلي شوي چې د لوړې کچې کمیټې کې به د دفاع وزیر په ګډون د یولسم کور کمانډر هم شامل وي. هند د پاکستان له لوري د هندي وګړي کلبوشن یادو کورنۍ سره رویه غندلې ده او ویلي دي چې اسلام آباد ته د سفر پر مهال ورسره ښه چلند نه دی شوی. پاکستان دا تورونه بې بنیاده ګرځولي دي. نن د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بھٹو لسم تلې نمانځل کېږي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د بېنظیر بھٹو لسم تلې په مناسبت په پیغام کې ویلي دي چې بېنظیر د هغو عناصرو پر ضد جګړه کوله چې د مذهب په نامه یې هېواد یرغمل کولو کوشش کاوه. ټاکل شوی نن د افغانستان او هندوستان ترمنځ دویم هوایي دهلیز په رسمي ډول پرانستل شي. دا خبره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو قانون ویان سیام الدین پسرلي کورنۍ مشر ته کړې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو پالیسۍ مشري فدریکا موغیرنی ویان دي د روسیې ولسمشر سټاکنو کې په اپوزیشن سیاستوال الکسی ناولی بندیز غندلې دي. ویان دي ویلي دي چې الکسی ناولی د انتخاباتو منع کول د روسیې په سیاسي کثرت او جمهوري ټاکنو لپاره امکاناتو په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي. د روس د دفاع وزیر سیرګی سوګو وایي په شام کې د دایمي فوجي اډو جوړولو کار یې پیل کړی دی. په دې کې یو بهري او بله هوایي اډه شامل ده. او د آسٹریلیا او د انگلینڈ ترمنز ایشیز سیریز کې د څلورم ټیسټ لوبه نن روانه ده او انگلینڈ د آسٹریلیا د 2-3 سبا وشت رنځونو په جواب کې تر اوسه پورې د دوه لوبغاړو په زیان 192 منډې جوړې کړې دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې ګلایاز وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چې ورته ورسو.
ورځپاڼه 2 نیوز په خپلې اداریې کې لیکي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې د فاټانه د اف سی آر خاتمه د میاشتو نه بلکې د ورځو معامله ده. ورځپاڼه لیکي چې د 1903 آئین د آرټیکلز 240 او 248 تر لاندې قبایلو ته په قومي اسمبلۍ کې 12 او سینټ کې 8 چوکۍ ورکولو وروسته د فاټا اوسیدونکو ته په پارلمان کې نمائندګي خو ورکړې شوه. خو په فاټا کې د پاکستان په نورو سیمو کې رایج قانون د نه لاګو کېدو له وجې قبایلي اولس ته د ترقۍ او خوشحالۍ علی هغه موقع ترلاسه نشوي چې د ملک نورو اوسیدونکو ته ترلاسه دي. ورسپانه لیکي چې 2013 سرشمیرنې تر مخه د فاټا آبادی د 500 لکونه زیاته ده چې پکې زیاتره د صحت او تعلیم په شان بنیادی حقونو نه محروم دي. حکومت یا د سیمه په 24 جنوري په خیبر پختونخوا کې د شاملولو فیصله وکړه، د کومې چې کابینه په مارچ کې منظوري هم ورکړه، خو تر اوسه حکومت په خپل فیصله عمل درآمد ونه کړو. نو اوس چې وزیر اعظم د اف سی آر د خاتمه کومه خبره کوي، نو هیله پیدا شوه چې حکومت به زر تر زره د فاټانه د تور قانون خاتمه وکړي او 500 لکونه زیاتو قبایلو ته به د ملک د نورو وګړو په شان بنیادی حقونه ترلاسه شي. ایکسپریس ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې دا وخت د فاټا اصلاحاتو بل د منظورۍ منتظر دی. اپوزیشن ګوندونو هم احتجاج شروع کړي او د قومي اسمبلۍ د یو شمیر غونډو نه یې بایکاټ کړي. نو په داسې حالاتو کې وزیر اعظم عباسی وینا چې فاټا به په قومي بهیر کې ډیر زر شامل کړي شي، نو یو ښه ګام دی. آج ورسپانه په خپل اداري کلیک چې خیبر پختونخوا حکومت د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډې د بایکاټ اشاره ورکړې ده او د لړکی وزیر اعلی پرویز خټک د وزیر اعظم په نوم لیکلی یو خط کې د تیل، ګیس او بجلی نه متعلق معاملاتو کې په اعتماد کې په نه اخستو احتجاج کړي. ورسپانه لیکي کده مشترکه مفاداتو کونسل غونډه وي او یا کده ان اف سی ایوارد دستور کې د ترمیم تر مخه د مرکز نه کده ځنی محکمو صوبو ته منتقل کېدل وي او یا که قبایلی سیمو کې اصلاحات کول وي. په داسې مهمو معاملو د سیاسي مشورولۍ لپاره ضروری ده چې دا قسمه معاملات په ښه توګه حل کړي. ورسپانه لیکي چې په ملک کې په اکثره وخت کې مهمې فیصلې په صحیح وخت نه کیږي چې له وجې خرابې نتیجې راوځي. نو ضروری ده چې صوبې او مرکز د خپل منځي رابطې ښې کړي او پر وخت د فیصلې کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویارک ټایمز ورسپارنې د پاکستان د طاقتور پوځي اسټابلیشمنت پر وړاندې د هغه هیواد ولسی حکومت د بیوسی، او رویټرز خبری اژانس بیا په چین پاکستان اقتصادي رهداري کې افغانستان ته د برخي ورکولو د چینای حکومت د اعلان په څیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو تفصیل هارون باچا ورو.
د نیویارک ټایمز ورسپارنې لیکنه وایي په 13 جولای میاشت کې د پاکستان د وزیر اعظم له چوکۍ څخه د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف تر لری کې دورسته د یاد ګوند یو مخکخ شاهد خاقان عباسی د هغه هیواد وزیر اعظم شو. له نوموړي هیله کېده چې د پاکستان طاقتور پوځي اسټابلیشمنت به یو څه مهار کړي، خو دغسې ونه شو. په پاکستان کې د ترهګرۍ په نوو پیښو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوښته، او د هیواد پوځ د اسلامي سختدریځه ډلو د ملاتړ کار ته دوام ورکړ. لیکنه کاږي پر ځای د دې چې په پاکستان کې د ترهګر بریدونو معلوم ترهان د عدالت منګولو ته سپارل شوی وای، او د هیواد مذهبي لږکي او عام وګړي د هغوی له حملو ژغورل شوی وای، د پاکستان سیکورټي اسټابلیشمنت د اسلامي او سختدریځه ډلو مشران خوشي کوي. اسټابلیشمنت برعکس هغو مدني فعالانو پسې راغستې چې د مذهبي او وسلوالو ډلو پر ضد غږ پورته کوي. روانه میاشت په پاکستان کې کارکونکو نه ویشتو نړیوالو سازمانونو ته چې په هغه هیواد کې پرمختیایي پروژې پلي کولې او زرګونه پاکستانیانو کار ورسره کاوه، وویل شول چې نور په پاکستان کې د کار اجازه نه لري. د لیکنې تر مخه د پاکستان استخباراتي ادارو د دغو سازمانونو د رجسټریشن درخواستونه رد کړي دي. لیکنه زیاتوي د پاکستان تر ټولو غټه علمیه دا ده چې د هیواد پوځي اسټابلیشمنت د اسلامي سختدریځه ډلو کارولو په ترڅ کې جمهوري نظام یرغمل کړي. تر هغې چې اسټابلیشمنت له دغه کار لاس نیوي اغستی، په پاکستان کې د ترهګرۍ پر مسله د کابو موندلو هیلې بې ځایه دي. بلخوا رویټرز خبری اژانس د چین د خارجه وزیر وینګی په حواله ویلي، چین او پاکستان غواړي د دواړو هیوادونو د اقتصادي رهدارۍ پروژه افغانستان ته هم وغځوي. لیکنه وایي چین هڅه کوي پاکستان او افغانستان خپل منځي اختلافات چې له 1970 کال راهیسې لري د خبرو اترو له لارې حل کړي. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو کلونو کې له هغې وروسته لا ډېرې خړپړ شوې چې کابل پر اسلام آباد د هغو وسلوالو ډلو د ملاتړ تور پورې کړل چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه او افغان امنیتي سرتیری په نښه کوي. د سې شنبې په ورځ په بیجنګ کې د چین، پاکستان او افغانستان د خارجه وزیرانو تر غونډې وروسته د چین خارجه وزیر وویل حکومت یې هیله مند چې د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ پروژه به د ټولې سیمې لپاره ګټوره تمام شي. لیکنه زیاتوي چین د دې لپاره هم د پاکستان او افغانستان د اړیکو ښه کولو هڅه کوي چې غواړي خپلې غربي سیمې سینکیانګ ته د اسلامي سختدریځه ډلو د تګ مخه ونیسي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري هارون باچاو چې د پاکستان او افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبروسو مقالو غورچان در اوراوه. د هغې موافقې له مخې چې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روسپلو بیلتون پالو ترمنځ سوې، نن دواړه لوري په لسکونه بندیان سره تبادله کوي. په دې هیواد کې د روسپلو بیلتون پالو مشر ویلي چې دې لړۍ ته به دوام ورکوي تر څو د دواړو لورو لخوا نور بندیان هم خوشي کړل سي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه راپور جوړ کړی چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بیلتون پالو مشر د اوکراین له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې چې لړۍ نن پیلېږي، څلور اویا اوکراینی بندیانو وبخل. الکساندر زخارچینکو د سیشن بی پورز وویل چې د بندیانو په دغه تبادله کې به دغه راز د حکومت لخوا په شخړو کې نیول شوي 306 تنه هم خوشي کیږي. هغه دغه اقدام د نور بندیانو د تبادلې لپاره لومړی ګام وباله. زخارچینکو چې په دونیتسک کې خبرلاند خبرې کولې وویل چې د بندیانو دغه ډله به نن غرمه مهال تبادله شي. د هغه په وینا ښایي د نور بندیانو تبادله وروسته له هغې چې لستونه بشپړ شي ترسره شي. د روس پلاو بیلتون پالو دغه مشر دغه راز وویل چې د دونیتسک او لوهانسک جمهوریتونه چې پر ډیرو برخو یې دغه بیلتون پالی کنټرول لري، د بندیانو له دغه تبادلې سره کومه ستونزه نه لري. که د بندیانو دغه تبادله نن وشي، دا به له 14 میاشتو وروسته په سیمه کې په کړکیچ کې د ښکېلو دواړو لورو ترمنځ د بندیانو لومړی ځل تبادله وي. د ډسمبر په 20 په منځ کې د روسیې او اوکراین د بیلتون پالو او دغه راز د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازو په یوه غونډه کې په دې موافقه وکړه چې د نوي کال په رخصتیو کې د اوربند وشي چې د ډسمبر له 24 اعتبار لري. خو له دې سره سره دوه ورځې وړاندې بیا د دواړو لورو لخوا د سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې مخکې هم د اوربند لپاره د 2014 او 2015 کلونو له موافقو سرغړونه شوې وي. د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې چې د اوکراین په ختیځ کې شخړې پیل شوې، له 1300 زیات کسان وژل شوي دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او ستاسو پام د راشد خان په غږ کې د سندر پلوره ګرځو.
پر لی آراغ لے غان ٹول دے گل کرل خون ٹپیشتا نا دا بہڑو شو پر لی آراغ لے غان ٹول دے گل کرل خون ٹپیشتا نا دا بہڑو شو سنگا غاڑی دی ووکڑی پیو دی مرکڑم پبل دی پرکڑم کابل ناوری پپی خبر کی دا گلالو شور دا ملالو شور سپر لی آراغ لے غان ٹول دی گل کرل بڑو شو تاریخ نا دخبل کل تور نا زو اس شرمی گم زو اس پٹی گم حل تا بازار دے دل تا بازار دے پاک خرسی کی دو پختنو شو سپر لی آراغ لے غان ٹول دے گل کرل پیشتا نا دا پہڑو شو سپر لی آراغ لے غان ٹول دے گل کرل خون ٹا پیشتا نا دا پہڑو شو خون ٹا پیشتا
زموږ غږ مشال رادیو خبري مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري او تاسو کولای شئ چې دا هرڅه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدل پاتې ده mashalradio.com د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په هیواد کې د موجود سختدریز فکر پاړه یو اداري خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په سیاست کې باید د سختدریز لپاره ځای نه وي. ورسپانه لیکي په پاکستانی سیاست کې د سختدریز رامنځته کېدل د پاکستان مخالف هیوادونو دلیل ته تقویت ورکوي. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز د ادارې په فایل کې لیکلي چې د رپورټونو لمخي امریکا په داسې پلان جوړولو لګیا ده چې د حفیظ سعید د نوې ګوند په ګډون یو شمیر نورې پاکستان میشتې ډلې په هغه لیست کې واچوي کوم چې د خپلې ایجنډا پر مخ وړلو لپاره له ترهګرۍ کار اخلي. اداریا د هندی رسنیو له حوالې لیکي چې امریکا د هند د غشتنه منلې ده چې د پاکستان نورې ډلې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې واچوي. ډیلی ټایمز لیکي چې دا خبره په پاکستان کې د نن هم شنونکو کړې ده چې سختدریزو ته د سیاسي فعالیتونو اجازه مسلې را پیدا کوي. د ورسپانې په لیکنه یوازې امریکا په پاکستان کې د داسې ډلو مخنیوی نه غواړي بلکې په خپل پاکستانیان هم په ملک دننه او بهر داسې غوښتنې کوي. اداریا لیکي چې پاکستان تل په واشنگټن کې د هندي لابي د فعالیت په اړه اندېښنې ښودلې دي خو په دې اړه باید فکر وسی چې په پاکستان کې دننه سختدریزي په سیاسي بهیر ګډول د هند تورونو ته تقویت ورکوي. ډیلی ټایمز لیکي چې د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلی و چې باید په خپل ملک کې دننه هر څه منظم کړو، خو په دې اړه لا څه نه دي سوي. اداریه لیکي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په اسلام آباد های کورټ کې د حافظ سعید د ملي مسلم لیگ ضد ورکړل سوی درخواست د ستاینې وړ کیسه ده. د کورنیو چارو وزارت په دې درخواست کې غوښتنه سوې ده چې ملي مسلم لیگ باید د سیاسي ګوند په توګه رجسټر نه سي، هغه ځکه چې د دوی په وینا دا د جماعتو دعوا یو بدل سوی شکل دی. ډیلی ټایمز لیکي هیله ده چې د پاکستان ټولې ریاستي ادارې به د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکړل سوی درخواست د دایمي تګلارې په توګه خپل کړي. ورسپانې په پای کې لیکلي چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن باید نه یوازې د حافظ سعید د ملي مسلم لیگ له ثبتولو انکار وکړي، بلکې د دې هم مخنیوي وکړي چې داسې نورې ډلې د ملک سیاسي بهیر ته لاره پیدا نه کړي.
ټولنه او سخت ریځي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي،
شدت پسندی چې کومه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سره.
ټولنیز خبرونه ټولنه او سختدریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په پاکستان کې د احتساب قامی ادارې مشر په پاناما او بریټیش ورجن آیلند کې جوړی د 415 پاکستانیانو د اف شور کمپنیو په باره کې د سمدستي پلټنو حکم کړی دی او د دې هیواد بانکي او امنیتي ادارو ته هدایت کړی چې په دې لړ کې ټول معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
د نهه په ورځ د نیب لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نیب چیرمن جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې غونډه وشوه او نوموړي د معاملې نوټس په اخستو سره د ټولو پر ضد د کاروایی کولو حکم ورکړو. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نیب چیرمن د 415 پاکستانیانو د آف شور کمپنیانو د پلټنو نه علاوه ایف بی آر، مرکزي بینک، سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان او ایف آئی اے ته د دوی د کمپنیانو معلومات ترلاسه کولو هدایات هم جاری کړل. د ذکر دا چې پاناما اسنادو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونو نه علاوه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان، جانگیر ترین، علیم خان او د ایف بی آر پخوانی چیرمین عبدالله یوسف نه علاوه د نورو یو شمیر پاکستانیانو نمونه راغلی وو. د پاناما اسنادو له وجې په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په سپریم کورټ کې مقدمه چلیدلې وه او د روان کال د جولای په 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نا اهله ګرځولې وو. د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر قاضی انور وایی
اپریل 2016 کې دا مسله چې هغه نو پایې نوټس یې هغه وخت ورکړی وزارت چا جواب ورکړو چا ورنه کو داغي بیا مخ کی پیروي ونه شو. دا آف شور کمپنی جوړول غیر قانوني نه ده. په مسله ده دا ده چې آف شور کمپنی په اړه کومه پیسې ته ده پاکستان نه آیا هغه په جایز طریقې ته ده هغه په هوډی باندې سره ده. دویمه دا چې هغه پیسې چې کوم تللی ده هغه د ټیکس ورکړو د دې هغه جایز آمدنو هغه
د یادونه دا چې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د پاناما اسنادو په حق لقامی سملې ته یو بل منځوري لپاره وړاندې کړی شوی وو چې پکې ویل شوی وو چې د هغه ټولو خلکو نه د پلټنې وکړي شي د چا نمونه چې په پاناما اسنادو کې راغلی وو خو د بل منځوري ورنه کړی شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو تاسو د فیسبوک او ټویټر لالاري هم تعقیبولای سي. د مشال رادیو ټول خبر سوي راپورونه او خبرونه به تاسو پر فیسبوک او ټویټر هم لیدلای سي. پر دې سربیره تاسو کولای سي ک د مشال رادیو ویډیوګانې لیدل غواړي نو پر یوټیوب ځان سره سبسکرایب کړئ. د مشال رادیو ټول خبر سوي ویډیوګانې تاسو پر یوټیوب یا راتللای سي. اوسو د افغانستان پر لور ټاکل سوی چې نن د افغانستان او هندستان ترمنځ دوهم هوایي دالیز په رسمي ډول پرانستل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنویان سیام الدین پسرلی تیر ورځ مشال رادیو تول د دوهم دالیز په پرانستل کېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه پراخه او د افغان سوداګرو ستونزې هم تر ډیر هوارې سي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه اقدام هرکلی کوي، خو په دې برخه کې پلا همغږي ټینګار کوي. په دې نور حال د واصل وصال پر راپور کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایع خونوي د افغانستان او هندستان ترمنځ د دوهم هوایي دالیز په پرانستل کېدو سره به پر دې سربیره چې د افغان سوداګرو د مالونو د انتقال ستونزه هواره شي، د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ کچه هم پراختیا ومومي. د دغې خونویان سیام الدین پسرلی د سه شنبه پر ورځ آزادي راډیو ته وویل دوهم هوایي دالیز به له افغانستان نه د هندستان تر ممبئی ښاره پورې وي. ښاغلی پسرلی وایي د دوهم هوایي دالیز په پرانستل کېدو سره به د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ په کچه کې سلګونه میلیونه ډالر زیاتواله راشي.
بل ورخه چې د کابل څخه ممبئی ته رسمن او مستقیما انتقالات ولرو ضرورت احساسې ده. په دغه دلیل رسمن دغه کرخه هم پرانستل کیږي او زموږ توکي به ان شاء الله د هوا د لارې ممبئی ښار ته صادریږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال افغانستان له هندستان سره شاوخوا 600 میلیونه ډالر سوداګریزه راکړه ورکړه لري چې د دوهم دالیز په پرانستل کېدو سره به د سوداګرۍ دغه کچه له 800 میلیونه ډالرو نه نیولې تر 1000 میلیونه ډالرو پورې لوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړي دالیز کابل ډیلی له پرانستل کېدو شپږ میاشتې تیریږي او تر دې دمه د دغه دالیز له لارې 1,600 ټنه وچ او تازه میوه، لاسي صنایع، طبي بوټي او یو شمېر نور توکي هندوستان ته انتقال شوي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د داشان دالیزونو پرانسته د دواړو هیوادونو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډیره مهمه او ګټوره بولي او ټینګار کوي چې دغو همکاریو د پراختیا په هدف د دواړو لوریو ترمنځ باید همغږي زیاته شي. لا دې ډلې سره کیا سیدی وای د هوایي دالیزونو جوړیدل به له یوې خوا افغانستان له انحصار وباسي او له بل پلوه به افغان سوداګریزو توکو ته بازار هم وشي.
د افغاني تاجرو، صنعتکارو، د ټول هغه خلکو چې بزنس کاروبار کوي د سترس څنګه د مارکیټ نشتوالی دی. نو په دې حساب سره یو خو له انحصار راوځي او بل دا چې د سوداګرو لپاره د دې د اجناسو لپاره به د مارکیټ پیدا شوی نو وخت
خغل سیدی د افغانستان او هند ترمنځ د دغو دالیزونو جوړیدل بیروزګارو کسانو ته د کارموندنې په برخه کې هم اغیزمن بولي وایي. په دغو هڅو سره به یو شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
زو شپه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوسو د افغانستان خوست ولایت د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تیر ورځ یې د مرکز اړوند لکڼو په سیمه کې یو شپږ کسیزه وسلواله ډله نیولې چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د وژنو، وسلوالو غلاو او سړي تښتونو په جرم د پولیسو تر تعقیب لاندې ول. د خوست سرپرست امنیه قومندان وایي نیول سو کسانو پولیسو ته د لومړنیو پلټنو پر مهال پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
د سه شنبه پر ورځ د خوست نوی ټاکل شوی سرپرست امنیه قومندان مل پاسوال داوود امین مشال رادیو ته وویل نیول شوی شپږ کسان یوه خطرناکه ډله وه چې په خوست کې د وژنو، سړي تښتونو او وسلوالو غلاو ډیری پیښې دوی ترسره کولې. جنرال داوود امین وایي د پولیسو د اسنادو پر اساس یاد کسان متکرر مجرمین دي او دوی سره د هغوی د جرمونو په باب له پخوا نه اسناد، مدارک او شواهد موجود دي.
هغه خطرناک قاتلین، مسلح مجرمین چې
متکرر مجرمین دي او په خوست ولایت کې په کراتو کراتو جرمونه کړی دي. د ایمو قهرمان پولیسو په حلو جلو پرون د لکنو په ساحه کې د یو مسلحانه برخورد نه چې جدي تقریبا په یو ساعت دوام لرلو او دغه مسلحانه برخورد نه وروسته دوی البته ونیول شول.
د خوست سرپرست امنیه قمندان په ښار کې د غیر مسؤول واستوالو د شتون او ځینو ځایونو کې په څرګنده د نشه یي موادو د خرڅلاو په باب وویل چې دی په دې باب مشخصه پالیسي او ځانګړی پلان لري او په تیرو درې ورځو کې یې د نشه یي موادو د کاروبار په تور هم څلور کسان نیولي دي. د ویل په ښار او نورو اطرافي سیمو کې د غیر مسؤول واستوالو د نیولو لپاره هم ځانګړي تدابیر نیول شوي چې په دې برخه کې به ډېر ژر د امنیتي منصوبینو لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې شي.
تاسو ته به معلومه شوي وي چې د مخدره موادو په ارتباط هم موږ څلور دستګیرې لرو. البته د غیر مسؤول واستوالو په ارتباط هم وسیع پلان لرم چې هغه هم تطبیقوو انشاءالله تعالی. د موږ پولیس به بیدار وي، بیدار به ګرځي.
د یو بل خبر له مخې د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د سه شنبه په شپه د یادولت د څرخ ولسوالۍ د پندوکي په سیمه کې واستوالو غوښتل چې پر یوې امنیتي پستې برید وکړي چې د ملي اردو له کمین سره مخامخ شول. د لوګر د والي ویان سلیم ساري وویل چې د ملي اردو او واستوالو په جګړه کې څلور واستوال وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي.
د لوګر د څرخ ولسوالۍ د پندوکي په سیمه کې د افغان ځواکونو او واستوال مخالفینو ترمنځ په نښته کې څلور واستوال مخالفین وژل شوي دي او څلور زخمیان دي.
د لوګر د والي ویان سلیم ساري وایي چې د وژل شوو واستوالو جسدونه د جګړې په سیمه کې پاتې شوي دي. تر اوسه کومې واستوالې ډلې په دې باب رسنیو ته څه نه دي ویلي.
زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړوما زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړوما کله سترګي توربما کله سترګي توربما کله شونډي خلوما زیم ناست زال جانان یو تصور کی زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړو ما د غم پہار کی درنا بسری پی ماں خمدرنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں د سخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو د سخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو سیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ما سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ما سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ما خیشت نظر او خیال دے راکڑو دسر پسر طوفان کی دکڑ ڈبا لگا تما دیو غم دوی شپاتی چڑتا پٹیارو کی ناستو دیو غم دوی شپاتی چڑتا پٹیارو کی ناستو رو رو پٹ میں زڑو تراغے لک مار دخکار پسما سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں
خوڑ زیم ناس تیار بختو کی دنرگس گلو نتما مرگزا چلتا رکی گا زلانایا موسکار مرگزا چلتا